افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دوه نوو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو پایل د سات په خبرونو کې. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو پر چلن اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی بینټ پرون چهارشنبه په خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي چې د یو نور کارپوهان له پاکستان غواړي چې د افغان کډوالو د ساتنې لپاره حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دوی له دوه افغان کډوالو سره د پاکستان اوسنی چلن او په زور افغانستان ته د استولو اړوند خطرونو ته اندېښمن دي. بینټ دغه څرګندونه صلاحی کوي چې نوموړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له یو شمېر نورو کارپوهانو او ځانګړو راپور ورکوونکو سره په غونډه کې له پاکستان په زور د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلې خبرې وکړې. دوی خبرداري ورکړ چې یو شمېر افغان کډوال به چې له پاکستان په زور ایستل کېږي او افغانستان ته استول کېږي په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له ګڼو خطرونو سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست نن پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ وای ښاغلی ویست به نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبه تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. ښاغلی ویست په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې سیمې ته له دوشنبه راهیسې سفر پیل کړی او د لس ورځو په ترڅ کې به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته ولاړ شي. ښاغلی ویست دا هم څرګنده کړې ده چې له دغو مهمو شریکانو سره به پر ګډو امنیتی ګټو د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې پر موضوع، بشري اړتیاو، بشري حقوقو او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو د نړیوال محکمې کلنۍ غونډې ته وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو څېړنې ته لومړیتوب ورکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسؤل سمریتی سنگو ویل په افغانستان کې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې د جرمونو په وړاندې له مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ دود شوی دی او پروسه کال چې کله د جرمونو نړیوالې محکمې په دې برخه کې د تحقیقاتو د بیا پیلېدو خبر ورکړ، هیله پیدا شو چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې به عدالت تعمین شي. د جرمونو د نړیوالې محکمې کلنۍ غونډه روانه اونۍ دوشنبه په نیویارک کې امپایل شوی چې د دسمبر تر 14 به روانه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه ښایي نړیواله سوله او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. انټونی ګوتیرش پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه د یوه ناورین لور ته روانه ده. پاینال کې اسرائیل په وزوی چې ځواکونه د غزې ترنګ په دوهم لوی خار ګوټي خان یونس کې د سخت دریز حماس ډلې چې متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه تر هغه ډلې پیژني له سخت دریز سره جګړه مختوړي. سیمه کې اسرائیل زمکنی جګړې په لزګونو زره فلسطینیان اړ کړی چې د غزې جنوبي برخه ته وتښتي او همدارنګه د هغو مرستندوی ډلو مخه ډب کړي چې هڅه کوي اړو کسانو ته خوراکي مواد او نور اړین توکي ورسوي. پر خان یونس د اسرائیل برید د هغې سخت جګړې او بمباری دوام دی چې په تیرو څو اونیو کې مخته وړیاو په نتیجه کې په غزې ښار او د غزې په شمالي برخه کې ډېرې سیمې په کنډواله بدل شوې دي. په غزه کې جګړه وروسته تر دې پیل شوې چې د اکتوبر په 1 حماس د اسرائیل دننه 1200 اسرائیلیان ووژل. په غزه کې د فلسطینیانو روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 14,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا سنا جرګې پرون چهارشنبه د سپینې ماڼۍ هغه غوښتنه بلاک کړه چې له اوکراین او اسرائیل سره د بیړنۍ 1.6 میلیارډ ډالرو مرستې لپاره کړې وه. جمهوری پالو په لایحه کې د مهاجرت د اصلاحاتو پر نشتوالي اعتراض وکړ. دغې لایحې ته چې آیا هغه مخته لاړه شي که نه پرون رایې ورنکړل شوې چې هغه د ولسمشر جو بایدن لپاره د پام وړ ماتې ښکارندوی کوي. بایدن مخکې کانګرس ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې له اوکراین سره د هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرسته تصویب شي او خبرداری ورکړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې په ډګر کې ځان بریالی وبولي نو به جرأت وکړي چې نورې سیمې هم لاندې کړي. د دې لپاره چې دغه لایحه مخته لاړه شي د سنا جرګې 6 غړو باید ورته مثبتې رایې ورکړي وای. خو د دې جرګې ټولو 49 جمهوري پالو غړو یې پر ضد رایه ورکړي. او د امریکا د پاپ موسیقي ځوانه سندرغاړې ټیلر سویفت د ټایم مجلې له لوري د 2023 کال غوره شخصیت ټاکل شوې ده. د مجلې پرون دا اعلان وکړه او ویل 33 کلنه سویفت ای د دې لپاره د کال غوره شخصیت ونوموله چې سندرې په دې تیار چاپېریال کې خلکو ته هیلې او امیدونه ورکوي. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو یوې ډلې په پاکستان کې افغان کډوالو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. دې ډلې په جنیوا کې د یوې غونډې په مهال دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده کړه چې نن له اسلام آباده یو امریکایي پلاوی بیرته واشنگټن ته ستنېږي، او د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي چې د کډوالو په تړاو خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د راپور ورکونکو او څیړونکو یوه ډله وایي که چیرته یو شمیر افغان کډوال له پاکستان په زور وویستل شي په خپل هیواد کې ممکن د بشري حقونو له جدي خطر سره مخامخ شي. دوی پرون په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال خبرداری ورکړ چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري یا نه لري له هر راز ګواښ سره د انساني قاچاق په شمول مخامخ کېدای شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ هم حضور درلود. په راپور کې د ملګرو ملتونو دې ډلې د کډوالو د ایستلو پر مهال د نجونو او ښځو د احتمالي قاچاق خبره هم کړې ده. وایي د لشکیو مذهبي ډلو غړي او د پخواني حکومت چارواکي ممکن په افغانستان کې محاکمه شي. ملګري ملتونه وایي په زور د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو پر ضد عمل دی. پاکستان له خپل خاوري د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر په پیل کې شروع کړ چې تر دې دمه د ملګرو ملتونو په وینا تر 400,000 ډیر افغانان افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اندیشنو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویسټ نن پاکستان ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو وغږیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ممتاز زهره بلوچ وویل چې ښاغلی ویسټ په نن اسلام آباد ته ورسیږي او د شنبې تر ورځې به په اسلام آباد کې پاتې شي. اخلی بلوچ زیاته کړه چې د شاغلی ویسټ سفر وروسته به د دسمبر په نهمه د امریکا یو بل هیئت اسلام آباد ته ورشي، خو نوموړی په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. بلور ته نن د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي جولیتا والس نویس په مشرۍ پلاوی له اسلام آباد بیرته واشنگټن ته ستنې شي. اخلی نویس د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړه چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو خبرې وکړي. یو پاکستانی چارواکی د نوم له اخیستو پرته امریکا شخته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو پستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دغه پاکستانی چارواکی دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوی دا هڅه وکړه چې اسلام آباد هغه 15,000 افغانان بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ونلی شي چې د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار دي. اخلی نویس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له استازو او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې خبري وکړي.
د دوه اونیو په ترڅ کې اسلام آباد یو امریکایي پلاوی لاړ، بل پلاره کې دی او بل هم روان دی. د پلاوی له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره خبري کوي. دا خبري به نتیجه ورکړي د سیاسي چارو له کتونکو شینکې کډو خیل څخه به واورو.
اسمه پاند باندې خدای ډیر مهمه ده چې اول دغه موضوع لپاره امریکا و ځانګړې توجه وکړه او په دې کې مختلف حیات لاړو یا روان دي. نو دا مربوط دی چې پاکستان خپل غوښتنې لري دغه حیات. که چېرې په دغه غوښتنو کې د پاکستان ځینې ګټې خوندی پاتې شي او یا ځینې غوښتنو ته امریکا کوم مثبت ځواب ورکړي، یقینا چې پاکستان به خپل دریس باندې تجدید نظر وکړي او دغه پروسه به په اصطلاح سلو کې او یو مثبته پایله به ولري.
که بیا هم دغه بهیر ورو کې په ژمي کې، څه فکر کوي چې د افغانستان باندې به فشار ډیر زیات نشي په اوسني افغانانو باندې چې په افغانستان کې ژوند کوي؟
کاملا پاکستان خاتمان خپل کوم ځانګړي اندیشنې یا غوښتنې لري چې په دې شکل باندې تقریبا 1.5 میلیونه کسان یو دم د پاکستان څخه باسي. نو معلومدار ده یو ستر بوج یا فشار براوري په طالبانو په حکومت باندې، ځکه چې په افغانستان کې خوب هم اقتصادي وضعیت خراب دی، د کار موندل فرصتونه لبینه تللی تقریبا. پاکستان کولی شو چې یو اوږدمهاله یو تاریخ ته ټاکل چې په اروپا او اروپا باندې او په مختلف فصلونو کې دا کسان افغانستان ته لیږلی وي چې ته هم دغه مدیریت کول بین ملي مراجعو لپاره اسانه وي، همدارنګه طالبانو د حاکمیت لپاره. نو یو دمی چې اوس هم په دنیا کې دومره مسایل رامنځته شوي دي، شاید په هغه اندازه کومکونه چې د افغانستان اوسني بحران مدیریت کې هغومره کومکونه خو اوس نشته. حتی په څو میاشتو مخکې حتی دبلیو سپی وویل چې موږ به تقریبا 2 میلیونه کسان خپل لسنه لري کوزه چې موږ غوړو لپاره مرسته نسو رسولای. نو چې دا وضعیت د کومکونو د افغانستان لپاره ده، نو په دې باندې نور کسان اضافه کیږي واقعا د یو بل ستر ناورین په دې ژمي کې رامنځته کی چې دا به څوک مدیریت کولای نشي.
د طالبانو استازیو په افغانستان کې لږ نور رسنیو سره دا خبره کړې ده چې امریکایي هیاتان باید له دوی سره خبري وکړي د افغانانو په مشکلاتو باندې. دا وړاندیز تاسو څنګه ښکاري؟
خامہ مله مزر طالبان همیشه غواړي چې په ټول مسایلو کې دوی مورد مشوره قرار ولدي او د څه مشوره وشي، ځکه چې اتمن طالبان خپل غوښتنې لدی خپل اندښنې به سره شریک کوي او د غو د حل لارې پیدا کول لپاره به ځینې وړاندیزونه لري. ځکه چې دا یو سناریو ده چې یو طرفه مثلا په دې باندې کار کوي، نو معلومدار چون تاثیرات به د طالبانو په حکومت باندې خورا زیات نو دی خطر دی معلومدار د باید یو غوښتنه چې مستقیم دوی سره خبرې وسی، ځکه چې د دې خلکو یو دم راتګ نو د دې خو مسئولیت طالبانو په غاړه ده. نو دا طالبان به سې دې ته څنګه جواب یې معلومدار پدې کې طالبان حتما د دې غوښتنه کوي چې باید سره خبرې وشي، شاید زیاتره کومکونو تقاضا وکړي، شاید همدغه چې مثلا په طالبان په پاکستان باندې نور فشار راوړي چې دا لړۍ په ژمي کې بند کړي او نوي کال لپاره پلان شي. یعنې معلومدار دي چې به د مستقیم غوښتنه لري او د باید هم داسې یو تقاضا ولري.
د سیاسي چارو کتونکو شینکی انکړو خېلوه لاش خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ پر غزه د اسرائیل ځواکونو برید د زینو راپورونو لمخي سخت حالت سره مخامخ شوی دی. یو لور ته مقاومت سره کیږي، بل لور ته جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. نن د جګړې دوه میاشتې پوره شوې. نور په دې راپور کې
اسرائیلی پوځیان د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار په مرکزي سیمه کې له حماس وسلوالې ډلې سره چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په جګړه دي. رویټرز څرګندوي چې په خان یونس کې ډیری کسان هغه کډوال دي چې له شمال څخه د جګړو له ویرې دلته پناه اخیستې ده او اوس نورو ځایونو ته د لېږدېدو په لټه کې دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه د تیرو دوو میاشتو د جګړې په ترڅ کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي او جګړه د خلکو د کورونو په منځ کې روانه ده. د اسرائیل سرتیاسم بنیامین نتنیاهو پر نوویل چې د دوی ځواکونو په خان یونس سیمه کې د حماس د یو مشر یحیا السنوار کور محاصره کړی دی.
امش امرتي چې کوختنو یخلیم لاګیا لکول مکوم برڅوات ازا
دی وی ما ویل چې زموږ ځواکونه د غزې په ترنګ کې هر ځای ته رسیدلی شي. دوی اوس د سنوار کور محاصره دی. دا هغه کور یو کلانه ده نو تشتیدلی شي. خدا د وخت خبره ده چې موږ به بیا پیدا کړو. د خان یونس اوسیدونکو رویټرز سره شانسته ویل چې اسرائیلی ټانکونه د سنوار کور ته نشتی شوی دي، خو دوی نه پوهیږي چې هغه به په خپل کور کې وي کنه وي. اسرائیل مخکې ویلی وو چې د حماس اکثر مشانه وسلوال تر مځکې لاندې په کینستل شویو تونلونو کې پټ دي. اسرائیلي ځواکونو په پیل کې عملیات د غزې په جنوبي برخه کې شروع کړل، بیا یې د غزې نیمایي شمالي برخه ونیوله. د فلسطینیانو په وینا روغتونونه له مړیو او ټپیانو ډک دي چې اکثر یې مېرمنې او ماشومان دي او اکمالات هم په ختمې دو دي. اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې یو شمېر ځایونه ټاکلي دي چې هلته عام خلک پناه یوسي، خو د غزې اوسیدونکي وایي چې د امن هیڅ ځای پاتې نه دی او اسرائیل هغه ځایونه بمباري کوي چې له خلکو یې غواړي چې د سیمې پرېږدي. اسرائیل وایي چې د ملکیانو د وشلو د مخنیوي لپاره تر خپل وسه هڅې کوي، خو حماس وسلوال د خلکو له کورونو ډزې کوي. حماس بیا دا تور رد کړی دی.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس به خې دغه کچره سفر سوې ده.
کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د